بریدون که السلام علیکم اوس په افغانستان کې څلور بجې شوې تاسې آزادي رادیو اوري زه اسمت ساروانیم په دې خپرونه کې به له تاسو سره یم خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس ریکارد څرګندوي چې طالبان باید د جنو پر وخت د ښوونځیو او پوهنتونو دروازې پرانیزي هغه دا خبره پرون د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په لیدنه کې کړې ده اروپایي ټولنې د دې ناستې د جزئیاتو په اړه څه نه دي ویلي د طالبانو د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال دفتر په یوه خبرپاڼه کې ویلي په دې کتنه کې مولوي عبدالکبیر وویل له نړیوالې ټولنې سره تعامل غواړي د ټول شموله حکومت جوړېدو ته ژمن دي او تر څنګ یې دیني او عصري زده کړې د هر افغان دیني او بشري حق بولي په کراچۍ کې د افغانستان کنسولګری وایي یو سلو و دیرش افغانان چې ماشومان او ښځې هم پکې شامل دي د کراچۍ له مرکزي محبسه خوشي شوي او ژر به د چمن سپین بولدک له لارې افغانستان ته ولېږل شي تېره اونۍ هم د کراچۍ له زندانه یو سلو اویا تنه افغانان خوشي او افغانستان ته واستول شول په کراچۍ کې د افغان بندیانو یوې مدافع وکیلې منیزی کاکړ ویلي وو لا هم د کراچۍ په محبس کې کابو شپږ سوه افغان بندیان شته دي پاکستان هغه افغانان نیسی چې د سفر قانوني اسناد ونه لري په وروستیو ورځو کې په پاکستان کې یو شمېر افغانانو شکایت کړی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشتري د اسنادو لرلو سره سره پاکستانی پولیس نیسی د پاکستان مرکزی بانک وايي په وروستیو وو میاشتو کې له دغه هیواد څخه افغانستان ته صادرات د تیر کال د ورته مودې په پرتله په سلو کې څه باندې لس زیات شوي دي د پاکستان سټیټ بانک یا مرکزی بانک نن په یاده موده کې افغانستان ته د صادراتو د اندازې په اړه په خپل راپور کې ویلي چې په پاکستان کې د 2022م له جولای څخه د 2023م تر جنوري پورې د څه باندې 215 میلیون ډالرو صادرات کړي دي د پاکستان د مرکزی بانک په راپور کې له افغانستان او پاکستان ته د صادراتو یادونه نه ده شوې په وروستیو ورځو کې د تورخم بندر د بندیدو له کبله د دوه هیوادونو ترمنځ په سوداګری راکړه ورکړه کې خنډ رامنځته شو او سوداګرو ته مالی تاوانونه واړول په کابل کې د ایران یو لوی سوداګریز مرکز نن پرانستل شو د راپورونو له مخې د ایران د سوداګریز مرکز د کابل د پروان مینې په دوهمه برخه کې په یو یولس پولیس ودانۍ کې تاسیس شوی دی د ایران د سوداګرۍ د پراختیا د ادارې مسؤول محمد صادق قناتزاده رسنیو ته ویلي چې ورده مخه تر څلوېښتو ایراني شرکتونو په دې مرکز کې د فعالیت لیوالتیا ښودلې ده تبه ده چې په دې مرکز کې د ایراني توکو لسګونه مغازې او شرکتونه کار پیل کړي د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت له ایران او روسیې سره د سوداګرۍ د زیاتولو لپاره چمتووالی ښودلی دی یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 15.1 درجه و نن سهار وختي د افغانستان بدخشان ولایت ولړزاوه د زلزله پیژندنې نړیوالې ادارې اټکل کوي چې د دې زلزلې مرکز د بدخشان ولایت د اشکاشم ولسوالۍ په 15 کیلومتره کې ترمزکی 101 کیلومتره لاندې و د تاجکستان د بیړنیو شرایطو کمیټې ویلي چې د زلزلې دغه هیواد د بدخشان سیمه هم لړزولې ده د افغانستان د مارشل آرت لوبو لوبغاړي فرید بشارت په یو اف سی سازمان کې خپل امریکایي سیال مات کړ دا د یو اف سی په معتبر سازمان کې د فرید بشارت لومړی لوبه و د بشارت او دامون بلشکشیر لوبه بیګار د امریکا په لاس ویګاس ښار کې وشوه All three judges score this contest 29-28 بشارت په دریو راوندونو کې د نمبرو په توپیر امریکایي لوبغاړي دامون بلک شیر ته ماته ورکړه بشارت هر دې دمل لس لوبې کړي چې ټولې ګټلې دي په فرید بشارت سربیره د هغه ورور جاوید بشارت هم څو واره په یو اف سی کې لوبېدلې او تر دې دمه په څوارلس لوبو کې بیل دي چې ماته وخوري بریالی شوی دی د ترکیه او سوریه د مرګونی زلزلې تازه شمیرې شي چې په دواړو هیوادونو کې په دې زلزله کې چې یو میاشت پخوا وشوه تر 1500 ډیر کسان مړه شوي دي د ترکیه د کورونو چارو وزیر سلیمان صلوات پرون شنبه وویل تر اوسه پوری په دغه هیواد کې د زلزلې له کبله د مړو شویو کسانو شمیر 15,900 تنو ته رسیدلی دی د ښاغلي صلوات په وینا په دې کسانو کې هغه ټپیان هم شامل دي چې وروسته یې په روغتونونو کې ساه پرې کړې ده د ترکیه د کورونو چارو وزیر وایي په مړو شویو کسانو کې 4,216 تنه سوري کډوال هم شامل دي دغه ترک چارواکي دا هم وویل چې 1,602,500 تنه چې کورونه یې زلزلې نړولي په خیمو کې اوسي او 2,100,000
پنځه څلوېښت زره تنه نورو ښارونو ته لیږدېدلي دي. مخکې په سوریا کې د دې زلزلې له کبله د مړو شویو شمېر پنځه زره اته سوه تنه اعلان شوی و. زموږ شخص له ازادي راډیو اوري. د اروپای ټولنې ځانګړي استازي له طالب مشرانو وغوښتل چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي، خو د ښځو د حقونو فعالان وایي
اصلا داسې کومه امیدواري نشته چې آیا دوی مکتب خلاصوي که نه خلاصوي.
په کندهار کې د ګول سیخ تولید زیات شوی دی.
اوس دپاره تقریبا دېرش تنه تولید لرو او په برق سمسې زموږ تولید بشپېته تنه.
په خوست کې ډیرو بې لایسنس موټر چلوونکو د لایسنس اخیستو ته مخه کړې ده.
د ټکرونو او پیښو مخنیوی کېږي، خو دې خاطر مې مقصد نو کوشش مې وکړ چې لایسنس واخلم.
او د دې ورزګانې مېرمنې له ارمانونو مو هم خبرو چې وایي
اوس منه یو شی موږ زده ولی یو شی مو کولی، اوس به موږ هم یو معاش اخیستلی، یو کوټه به مې یو ګټه وټه راوړلی.
در دې شیبه د ازادي راډیو خبري ټولګه
د اروپای ټولنې یو جګپوري پلاوی له طالب چارواکو سره په کتنه کې غوښتنه کړې چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي او ټول شموله حکومت جوړ کړي. دا غوښتنه د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن او د اروپای ټولنې شارزدافیر رافیلا یودی چې د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر سره په کتنه کې کړې. له بلې خوا د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي له یو شمېر دیني عالمانو او قومي مشرانو سره په کتنه کې د نجونو د زده کړو او کار د موضوع ترڅنګ د تلپاتې ثبات لپاره د ملي ډیالوګ په پیل ټینګار کړی دی. جزئیات ته امید ظاهر مل پراپور کې.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن د طالبانو لخوا د واک په انحصار نیوکه کړې ویلي دي. د افغانستان تیر حکومت هم دې انحصار ونړاوه. هغه دا خبره د طالبانو د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره کتنه کې کړې. د مولوي عبدالکبیر له دفتره خبره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوې په دې لیدنه کې چې د اروپایي ټولنې شارزدافیر رافیلا یودی چې هم پکې ګډون کړی و توماس نیکلاسن ویلي طالبان دې له حکومت څخه بهر د متخصصو او با تجربه افغانانو سلا مشورې هم واوري. توماس نیکلاسن هم دا ډول د نجونو په زده کړو د ټینګار ترڅنګ د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو غوښتنه کړې. دا له نږدې پنځو میاشتو وروسته له طالب چارواکو سره د توماس نیکلاسن لیدنه ده چې د افغانانو د حقونو په خوندیتوب یې پکې ټینګار کړی دی. نوموړي د روان میلادي کال په می میاشت کې هم له طالب چارواکو سره د افغانانو په ځانګړي ډول د افغان جنو خصوصو د نقش شویو حقونو او پردوی د لګول شویو محدودیتونو د لرې کولو په اړه خبرې کړې وې چې ښکاره یې کومه نتیجه نه ده ورکړې. د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي هم دا ډول له افغانانو سره د بشري مرستو په دوام هم تاکید کړی او تر خوا یې د خبرو له لارې د ستونزو د حل غوښتنه کړې. د طالبانو د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال دفتر لیکي په دې کتنه کې مولوي عبدالکبیر هم ویلي له نړیوالې ټولنې سره تعامل غواړي، د ټول شموله حکومت جوړېدو ته ژمن دي او تر څنګ یې دیني او عصري زده کړې د هر افغان دیني او بشري حق بولي. خو پر طالبانو نیوکه کېږي چې له ژمنو سره سره یې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو او د پوهنتونونو د پرانیستلو لپاره هیڅ عملي ګام نه دی پورته کړی. تر خوای د حکومت ټولې لوړې چوکۍ د خپلو کسانو ترمنځ ویشلې او په ټیټه کچه هم ډیر شمیر پخوانی کارکوونکي له دندو ګوښه کړي او پر ځای یې د خپلې ډلې کسان ګمارلي دي. خو له دې ټولو سره سره طالبان خپل اوسنی رژیم هم شمول ګڼي. هغه ادعا چې د نړیوالې ټولنې او خپله د افغان سیاسونو او افغانانو لخوا پرې نیوکه شوې. په ورته وخت کې د افغانستان د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي دفتر هم په یو ټویټ کې لیکلي کرزي سره د مرکزي ولایتونو د یو شمېر دیني عالمانو او قومي مشرانو په کتنه کې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو په پرانیستو او دندو ته د ښځو د بیرته ګرځېدو غوښتنه شوې. خبر پاڼه زیاتوي دې لیدنه کې په افغانستان کې د تلپاتې ثبات لپاره د ملي ډیالوګ په پیل هم ټینګار شوی دی. له طالبانو د نړیوالې ټولنې یو مهمه غوښتنه هم داده چې په واک کې د ټولو افغانانو د ګډون لپاره زمینه برابره کړي او د دې کار لپاره اړینه ده چې د افغانانو ترمنځ په ملي کچه خبرې پیل شي. خو طالبانو تر اوسه د دې ډول خبرو د پیل لپاره هیڅ عملي ګام نه دی پورته کړی.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي طالب چارواکو ته ویلي چې دوی له افغانانو سره د مرستو دوام ته ژمن دي، خو ټول افغانان د تعلیم برابر حق لري چې باید ورکړل شي. زموږ همکار مرسلین ارسلا پر همدې موضوع د ښځو د حقونو له فعالې شایستې صافۍ سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلی چې اوس چې د نوي تعلیمي کال پیل ته څو ګوته په شمېر ورسې پاتې دي، نو آیا هیلې شته چې طالبان دې نجونو ته شوانځي ته د تګ اجازه ورکړي؟
په داسې وضعیت کې چې نن ورځ موږ قرار لرو ګورو، اصلا داسې کومه امیدواري نشته چې آیا دوی مکتب خلاصوي که نه خلاصوي، ځکه دوی یو کال مخکې ژمنه کړې وه چې موږ زر تر زر مکتبونه خلاصوو، مګر په خپل خبرې باندې عمل ونه کړه. که بهرني هیوادونه دوی باندې فشار راوړي، که دوی واقعا غواړي د افغان خلکو سره، افغان میرمن او نجونو حمایت وکړي، خدمت وکړي، باید از دوی جدي عملي وکړي، طالبانو باندې فشار راوړي. تقریبا دوه کاله مکمل سو، یو نسل تعلیم تربیه نه پاتې سو، دا سونه خسارمند یو هیواد لپاره. نا امید نه یو، بیا هم وضعیت هم داسې موږ ته هغه کوي چې موږ کولی نسو امارات باندې باور وکړو چې دوی واقعا غواړي چې نجونو مکتب ته ولاړ سي او خپل زده کړه ته ادامه ورکړي.
طالبان وایي چې دوی د نړیوالې ټولنې لخوا د پرسمیت پیژندلو ټول شرایط پوره کړي دي او پرسمیت پیژندل شي. دې ته په کتو چې افغانان په خپل هیواد کې تر اوسه د خپلو لومړنیو حقونو ته د لاسرسي حق نه لري، تعلیم او تحصیل حق له دوی نه اخیستل شوی دی، تاسو فکر کوئ چې طالبان د یو بشپړ حکومت او رسمي حکومت په توګه د منلو وړ دي نړیوالې ټولنې ته، او نړیواله ټولنه باید دوی پرسمیت پیژني، او دا پرسمیت پیژندل په خپل افغانانو ته څونه د نلو وړ مسله ده؟
افغانان مستحق دي چې دوی حق ورکړي سي، یوازې دغه نه ده چې دوی یوازې د داعش او تروریست دوی سره مبارزه وکړي، او دوی ژمنه وکړي چې موږ وو د افغانستان کول نیسي نور هیوادونه ته یو خطر وسي. کله چې د افغانستان دغه ولس حق نه لري تحصیل وکړي، کار وکړي، نو دا خپل یو ډېر خطرناک هغه دي چې هغوی مخته ایسي فرار کوي او نیمایي ځوانان ځي داعش ته پناه وړي. همداسې ډېره ستونزه پیدا کېږي، او دا اصلا زما په نظر اړتیا نهشته چې بهرنیو هیوادونه دوی ته وایي ښوونځي دا شیان خلاص کړي، ځکه دوی خپله مسلمان دي، خپل مسلمان وایي کنه. په قرآن عظیم شان کې حسن مخکره ویلي د آیت سته چې تعلیم تربیه ښځینه او نارینه ته فرض ده، او دا ضرور نه ده چې دوی د خارجیانو په خبرې باندې وکړي چې و موږ مکتبونه خلاصوو. دوی باید خپله خلاص کړي، دا زموږ خپل حق ده، باید دوی زموږ حق راکړي. که په زور سي هر قوم سي موږ خپل حق غواړو، او که یوازې د تروریست او داعش د شان خبرې وسي، زما په نظر هیڅ کوم اغیزه نه کوي، او دوی په دغه خبرې باندې دوی په رسمیت وپیژندل سي.
موږ د نوي تعلیمي او تحصیلي کال تر پیله پورې ډیر وخت نه لرو، کله بهرني فشار او بهرنیو مسایلو تیر شو، آیا داسې کوم داخلي میکانیزم شته چې دې ته لار هواره کړي تر څو طالبانو ته قناعت ورکړي چې د افغانانو د لومړنی حق چې تعلیم او تحصیل دی باید ورکړي شي، او افغانان د دې مستحق دي؟
موږ غواړو یو سمه میکانیزم جوړ کړو، باید موږ یو جرګه ونیسو په هغه کې ټول اقوام قشر باید ګډون وکړي. یو څو میاشتې مخکې یو جرګه دوی نیولې وه چې ټول طالبان وو، ټول نارینه وو، اصلا ښځان پکې ګډون کړی نه وو. نو څنګه موږ پوه شو چې دوی څنګه تصمیم نیولې زموږ په حق او د نجونو، د افغانستان د نجونو په حق؟ زه په دغه حیران یم، تاسو د خپل هیواد ښځو نجونو سره چې مسلمان دي خبرې کول نسي او غوږ نسي دوی خبرې، او تاسو غواړي چې نور هیوادونو سره که ښځینه نارینه دي هغوی سره کښېني خبرې کوي؟ دا په کوم قانون او شریعت کې شته؟ دوی ته هر شی حلال ده، او چې د افغانستان خپله افغان ښځینه ده هغوی ته حرام ده. زه باندې ګورم، ګرځم، واقعا ټول خلک همداسې هغوی اصلا راضي نه ده د حکومت نه، فسادي لږ ده، هغوی فشار لاندې ده، ځکه د دوی حق اخیستل کې اخیستل شوی ده. موږ کولی نسو په خپل هیواد کې سمه کراره ژوند وکړو، مکتب ته ولاړ سو، نو څنګه موږ ښه ژوند ولرو او د دوی نه ښه توقع ولرو؟
د ښځو د حقونو فعاله شایسته ساپۍ و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اورېده.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په خوست کې په ورسیو کې ډیرو کسانو د موټر چلولو لپاره لایسنس اخیستو ته مخه کړې ده. د دې ولایت د ترافیکو د ریاست لخوا د لایسنس اخیستونکو لپاره څوارلس ورځې عملي او نظري زده کړې ورکول کیږي، او وروسته بیا ورڅخه ازموینه اخیستل کیږي. ویل کیږي چې په خوست کې ډیری موټر چلوونکي لایسنس نه لري، او کله چې یوه ترافیکي پیشه رامنځته شي هغه وخت د لایسنس اړتیا مهمه شي. په دې اړه د نجیب الله خیل راپور واورئ.
مسؤولین وای په دې ورستیو کې د موټر چلونې لپاره لایسنس اخیستلو ته د مراجعینو په شمیر کې ډیروالی راغلی دی. سره له دې چې په خوست کې د زرګونو موټر چلونکو له منځه د ګوتې په شمار کسان لایسنسونه لري، خو د دې صنعت اړتیا هغه وخت ډیریږي چې ترافیکي پیښه رامنځته شي او د ډریور لایسنس ته اړتیا پیدا شي. د تڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکي قادر زمان چې دوه اونۍ د ډریورۍ عملي او نظري زده کړې کړي، ازادۍ راډیو ته وویل
لایسنس مهم دی چې دلته موږ ساسو واخلو. که فکر وکړئ په خارج کې چې کوم ډریور لایسنس نه لري هغه ډریوري نشي کولای، او په افغانستان کې بس وړي کې ماشوم یې راوځي ښار ته د موټر داخلوي، او کله چې ټکر وکړي بیا درته وایي چې زه په مشکل کې یم، او پلار یې درته وایي چې زه غریب یم، خو نه ته ولې په کوچني باندې ډریوري کوې. د اوسني نظام نه هم دا هیله ده چې لایسنس جبري کړي.
ویل کېږي ډېری ترافیکي پیښې د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ او ترافیکي اصولو سره د هغوی د نابلدوالي له کبله رامنځته کېږي. یو بل تن لایسنس اخیستونکی امین وایي
څوارلس ورځې مې درس وایم، شکر الحمدلله ښه ښکلی درس یې روکړی، انشاءالله چې مېږ پار څه پوه شوې غلط وتل ننه وتل ښار ته انشاءالله د مکمله پاتر ته ولګېده. بل لسانو یې دې پر صحیح دی چې په لار کې یخ وي داسې خراب جمپینه وي، ته مکمله پته لګېږي چې مخکې مشکل شته، باید ځون کنټرول کې نه په دسپیر لاس ورځې کې انشاءالله چې موږ ډېر څه لسته روړل ډېر څه زده کړل انشاءالله.
لایسنس اخیستونکی مجیب وایي په دې سره په ښار کې د ټرافیکو بهیر منظمه بڼه خپلوي او ورسره د پیښو مخنیوی کیږي.
لایسنس نه یوازې دا چې مثال د اجازې په معنا ده، فرض مثال یو کس ځي ښار ته ځي کنه، فرض مثال لکه د ښاري تنظیم منصر ځي د ټکرونو او پیښو مخنیوی کیږي. په دې خاطر مې مقصد مخکې له مخکې چې مقصد یو څوک د پیښ سره مخکې مخ شي کنه، نو کوشش مې وکړه چې لایسنس واخلم.
چارواکي وایي د پخوا په پرتله د لایسنس اخیستلو مراجعین ډېر شوي او دوی هڅه کوي دا ټوله پروسه قانونمنده پرمخ ولاړه شي تر څو د موټر چلونې لایسنسونه په واقعي معنا مستحقینو ته ورسیږي. د خوست ترافیکو مدیر مولوي خیالي خان وایي
فعلا ترتیب چې سابقه د جمهوریت نه موږ ته پاتې شوه ده چې د هغې په وخت کې 15 ورځې کورس و، کله چې هغه کورس دغه ملګري سر ته ورسوي د هغې نه بعد موږ دلته بیا نظري او عملي امتحان ته نه وخلو، کله چې په دې کې کامیاب شي هغه سړي ته لایسنس ورکولای کیږي، او که چېرته ناکام شو نو دوباره بیا موږ دته هدایات کو چې ته بیرته د خپله فرصه بیا په سر ورسوه او بیا موږ ترسه چې لایسنس درکړو.
سره له دې چې په افغانستان کې ټولې ترافیکي پیښې او له دې کبله رامنځته کېدونکي مرګ ژوبله نه ثبتېږي، خو بیا هم د افغانستان د ترافیکو اداره د خپلو ارقامو پر بنسټ د روان مریض کال په اولو لسو میاشتو کې د وژل شویو کسانو شمېر نږدې 900 کسان ښیي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
په کندهار کې د ګول سیخ تولید زیات شوی دی. د کندهار په صنعتي پارک کې دا مهال د وسپنې ویلې کولو 15 فابریکې فعال دي چې میلیونونه ډالر پانګونه ورباندې شوې ده او هر ورځ لسګونه ټنه ګول سیخ تولیدوي. د دې فابریکو مسؤلان وایي تولیداتو یې له بهره په تعمیراتي چارو کې د کاریدونکي سیخ د واردېدو مخه نیولې ده، خو لا هم د برېښنا کمښت په وړاندې یوه ستره ننګونه ده. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
دا د کندهار ښار په ختیز شورندام صنعتي پارک کې د وسپنې ویلې کولو او ورڅخه د ګولسیخ د تولید کارځای دی. دلته له کار لویدلې وسپنه له راټولېدو وروسته د ویلې کېدو لپاره چمتو کیږي. د دغې لوی کارخونې مشر شمس الله وایي د 10 میلیونه ډالر په ارزښت یې پانګونه کړې او د ورځې 10 ټنه سیخ تولیدوي. نوموړي وایي تولید سوی سیخ د هیواد ټولو ولایتونو ته استول کیږي او په دې سره له بهره د واردېدونکي تعمیراتي سیخ مخه نیولې ده، خو د برېښنا کمښت لا هم په وړاندې ستر خنډ دی.
موږ خام اوسپنه چې د زړې اوسپنې د بازار ته راټولو او د دې څخه بیا سیخ ګولو انګلارنګ دا شان ټولو او د خام مواد مشکلات نه لرو، صرف او صرف ډیر مشکلات د برېښنا دي او انګلارنګ سیخ ګول د افغانستان ټولو ولایتو ته ځي، خصوصا کابل، مزار، هرات ټول ته ځي. د اوس لپاره تقریبا 10 ټنه تولید لرو او که برق سم سي زموږ تولید به 10 ټنه سي. او بهرنی توکی چې دی لکه انګلارنګ وسخګول دا اوس خاص نه راځي.
د وسپنی ویل کولو په دغه کارځای کې د محل 250 کسان کار کوي. د دغه کارخونی کارکونکو وایي د تیر خلاف اوس د فابریکې ټول چاري خپل افغانان مختوري. کارکونکو د وزګارتیا لمنځوړلو لپاره د دا ډول نورو کارخونو د جوړېدو غوښتنه کوي. پای نیوخ کی د کندهار صنایع او معدن خونی مسولان وای د محل په دغه ولایت کې 15 د وسپنی ویل کولو فابریکې ست چې ټوله ګول سیخ تولیدوي. د دې خونی مشر سید سرور امانی وای د پخوا په پرتلا کندهار کې د ګول سیخ تولید زیات شوی او د هیواد ټول ولایتونو تاسول کیږي، خو کچيري د صنعتکارانو د برېښنا ستونزه حل سي دغه تولید به نور هم زیات سي.
په ایران کې نن هم د نجونو په لسګونو ښوونځیو د غازونو د کارونې بریدونه شوي دي. په تیرو ورځو کې سلګون نجونې د دغو غازي حملو له امله په بد وضعیت کې روغتونونو ته وړل شوي او لږ تر لږه یوه نجلۍ پرون مړه شوه. د دې موضوع د تفصیل لپاره صفي الله ستانکزی را سره په سټوډیو کې لږ د بواورو.
نن د لکتر لگا 15 خارونو څخه د انجونو د خوندزیو باندې د زارجونو غازونو د کارولو راپورونه ورکړل شوې دي چې لامل سلګونه انجونی مسمومی شوې دي او روغتونونو ته انتقال شوې. په دغو خارونو کې تهران، مشهد، اصفهان او ګڼ نور لوی خارونه د ایران په جنوب او شمال کې بندر عباس او ګڼ نور خارونو کې انجونی مسمومی شوې دي. په ځینو خارونو کې یو یا دوه پنځونو کې ان 15 خوندزی هم تر برید لاندې راغلي دي. د حکومت چارواکي وایي چې د دغو زهرجنو غازونو د استعمال عاملین تر اوسه نه دي نیولي، خو خلک بیا حکومت تورنوي چې په خپله په دغه کار کې لاس لري. خصوصا د دغو مسموم شوو نجونو والدین غوسه دي. د دې سره دا ویره هم شته چې په ایران کې رژیم په یو ډول باندې غواړي چې د نجونو د خوندزیو مخه ونیسي او داسې اندېښنې شته چې ګواکې غواړي چې نجونې تعطیل کړي ښوونځي. د ځینو راپورونو له مخې د بېلګې په توګه د تهران یو ښوونځی راغلی چې اسلام شهر کې دی او د تهران په جنوب کې چې له 600 نجونو څخه یوازې 10 نجونې نن ښوونځي ته ورغلې وي. بله ستونزه دا ده چې په هغو ښوونځیو کې چې ګاز کارول شوی یا نجونې مسمومي شوي دي او هغه مسمومي شوي نجونې روغتون ته وړل شوي دي، د میندې او پلرونه ورغلي، مګر د ښوونځي مدیران او نور امنیتي کسان نه پرېږدي نجونې چې له ښوونځیو راووځي. د ایران د معارف وزیر نن ویلي دي چې د ښوونځیو د دوام په اړه باندې دوی په یو پالیسي باندې کار کوي.
راهبرد تداوم فعالیت مدارس است که
د ښوونځیو د مختورلو یا تداوم تګلاره چې کار پرې کوو او موږ د والدینو اندېښنه درکوو او خپل هم اندېښمن یو. اخوا په تهران کې پرون لزګونه کسانو میندو پلرونو مظاهره وکړله او په ایران او افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو یا د تعلیم د مخنیوي په برخه کې د رژیم چلند وغانده. مظاهرچیان او د ایران د رژیم منتقدین وایي چې لکه چې په افغانستان کې طالبان واک ته ورسېدل، د ایران رژیم هم له دوی زده کړه کوي او غواړي په یو ډول نه یو ډول لنجونو غاچ واخلي. البته په ایران کې مظاهرې له درېو میاشتو راهیسې پیل شوي دي او اکثره ګډونوال د پوهنتونونو نجونې او هلکان دي او په دې وروستیو کې د ښوونځیو د لیسو دورې نجونې هم په مظاهرو کې ګډون لري، خو حکومت دغه مظاهرې په یو نه یو ډول باندې ځپي.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه په دې برخه کې به لومړی احمد شیبر او وروچ نړیوال مطبوعاتو د افغانستان په اړه لیکلي.
واشنگتن پوسټ رسپانې د وی افغاني د ژوند کې سره خسته ده. دا د 14 کلنه و چې پلار په ولور ورکړه. پلار په مخدر موادو روشته و. دا میرمنه وایي چې د واده له لومړۍ ورځې پر دې فکر کاوه چې څرنګه به د میړه کور پرېږدي. آخر دا له دې کوره ولاړه، طلاق یې واخیست او له بل چا سره یې واده وکړ. ورځپاڼه لیکي چې دا میرمن اوس د طالبانو په واکمنۍ کې بیا په تیښته ده، ځکه چې د زنا په تور ممکن زنداني شي. واشنگتن پوست وړاندې لیکي چې دا میرمن د افغانستان د لویدیځ ده چې د جمهوریت په وخت کې د دې لپاره طلاق اخیستی و چې میړه یې وهي او میړه یې محکمې ته نه و ورخلی، چې د طالبانو په حساب د دې طلاق باطله دی او د دې دوهم واده هم سم نه دی. ورځپاڼه د یو شمېر پخوانیو قاضیانو او وکیلانو په وینا لیکي چې په زرګونو داسې افغان میرمنې شته چې د تیر حکومت پر مهال یې داسې طلاق اخیستی دی چې میړونه یې په محکمو کې حاضر نه و، او اوس دا میرمنې د طالبانو په واکمنۍ کې د زندانی کېدو له خطر سره مخامخ دي. واشنگتن پوست د پخوانیو قاضیانو او څارنوالانو په وینا څرګندوي چې د تیر نظام پر مهال د هغو میرمنو د طلاق غوښتنه منل شوې ده چې د خپلو میړونو له زور زیاتي او ظلمه به یې کور پرې ایښی و یا به یې میړونه په مخدر موادو اخته و. ورځپاڼه لیکي په 2020 کال کې د طالبانو د حکومت له بیا واکمنۍ را وروسته د طلاق واک د نارینه وو په لاس کې شوی دی، خصوصا د هغو نارینه وو په لاس کې پرېوتی دی چې له طالبانو سره نږدې روابط لري. د طالبانو له بیا واکمنۍ را په دې خوا د لویدیځ د یوې بلې خپرونې پیپلز ډسپاچ په وینا په سلګونو زره افغانانو خپل کارونه له لاسه ورکړي دي. د دې خپرونې په باور د متحده ایالاتونو بندیزونه، د سوداګرۍ په چارو کې خنډونه او په افغانستان کې د بهرنیو پانګوالو د شکیلتیا د کمیدو له امله له دریو دوی افغان کورنۍ د لومړنیو خوراکي موادو له کمبود سره مخامخ شوي دي. پیپلز ډسپاچ وړاندې د افغانستان د بشري وضعیت په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د اټکل له مخې چې په خپل تازه راپور کې یې کړی دی لیکي د طالبانو له واکمنۍ را وروسته په زراعتي، ملکي خدماتو او رغاونې برخو کې ډیرو خلکو کارونه له لاسه ورکړي دي چې شمېر یې شاوخوا 2 لک ته رسیږي. د افغانستان د بشري وضعیت په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په خپل نوي راپور کې د پروسس کال له جولای تر دسمبر پورې مودران غشتي ده. ایوننګ ستاندرد بریتانیایي خبرونه بیا د طالبانو تر واکمنۍ را وروسته له افغانستانه د هغو افغانانو د ایستلو په اړه لیکنه خپره کړې ده چې په تیرو 2 لسیزو کې په افغانستان کې له بریتانیایي پوځانو سره کار کړی دی. د دې خبرونې په باور لا هم په افغانستان کې نږدې 1000 تنه داسې افغانان پاتې دي چې له بریتانیایي پوځانو سره همکاري کړې ده او باید بریتانیا ته انتقال شي. بریتانیا د 2020 کال په اپریل میاشت کې یو پروګرام جوړ کړ چې هدف یې دا و چې هغه کسان چې په افغانستان کې د دغه هیواد له پوځانو سره همکاري کړې ده بریتانیا ته ولېږدوي. د دې پروګرام له مخې په سلګونو زره کسان بریتانیا ته انتقال شوي دي چې د څه باندې 500 زره کسانو دوسیې لا هم نه دي حل شوي.
په اورزګان ولایت کې هغه شزی د کورنۍ د قیوداتو کلتوریستو او پسیمه کې د نجونو د شونځو د نشټوالي لکبله چې به ذکر پاتې شوی دی او وس شکایت لري چې د کورنۍ د نفقې مسؤلیت هم ورلغړی دی او لدې کبله له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی وس په دې خوښینی شي چې طالبانو د نجونو پر مخ شونځي تړلی او غوښتنه کوي چې باید شونځي خلاص شي. نور حل په دې راپور کې
دا ژغ د یوې ارمنجینې او بې وصفې غلې دي چې د ژوند خواږه یې د وخت دیکتاتورو واکمنانو او د سیمې کلتوري محدودیتونو ترې اخیستی دي. د بې شمېره ارمانونو سره دا ځوانه پیغله له شاوخوا 2 لسیزو راهیسې له خټو جوړ په 4 دیوالونو کې د دنیا له بې شمېره نعمتونو څخه لرې ساتل سوې. دا کاملا نومیږي، 90 کاله عمر لري، د 4 ماشومانو مور ده. د اورزګان ولایت د چوری ولسوالۍ اوسېدونکې ده او خاوند یې د تیرې 40 کلنې جګړې پر مهال د یو مین چاودنې قرباني سوی. ګیته چې اوس د کورنۍ د پالنې مسؤلیت ورلغاړی دی، د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان ده. دا د دې ستونزو غټ لامل د وخت دیکتاتور واکمنان، د سیمې کلتوري ستونزې او خپله کورنۍ یادوي. دا وایي که د وخت واکمنانو ښوونځي ته پرې ایښی وای او زده کړې کړې وای، نن ورځ به یې چاته په ځوانه ځواني د خیرات لاس نه غځولی.
جان موږ مسو زرو خدا غار مان پاتې چې وس معنا یو شی مرز دا ولا یو شی مو کولای وس به مرم یو ما شخص له یو کوټه به یو ګټه وټه راولای نو وس سره د چاو چا خبره د خوندان مون دغه سی یو زده کړ پات سمون دغه سی زده کړ پات سن وس مر ارمان دا دی چې خدای دی وکړي چې شوس تو کو کار کوي د اولادونو خو به مو یو شی زده کی هغه خو به یو د اینګې د پاره یو شی وکړي موږ هغه دغه سی پات سلو له کاراند چې ګر نو یو سی زده کړل نو یو خوا وکړل بلان دی د ډاکټر تمیدان کنه یې د ډاکټر تمیدان ک چې وس مر یو سی زده ولای مر به مې زې په ځې په مناستي ولې معنا نو زموږ ارمان دا دی چې اوس په دې وخت کې شروع وکړو کوم څه چې زموږ اولادونه راینده لپاره یو شي
د ایوازي کاملا نه د چې زړې د وخت له واقمنانو او د سیمې د خلکو څخه د ګلو ډاک دی بلکې په ورزګان ولایت کې په لکونه شې نورې هم همداسې په تور تیار کې د څلورو دیوالونو تر شا نه خبره ساتل سوي دي او اوس هم ژوند کوي
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو څلور نیمې بجې دي د خبرونې په دوام کې